Radio.
سلامونه ستړي مشي سهار مو بخیر تاسو زموږه کلا ساتي راډیو نوري په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي د خبری مجله په خبرونو پیلو نن د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې په دې موخه لمانځل کیږي چې په ټولنیز ژوند کې خزو ته پراخه ونډه ورکړل شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. د دې ورځې په مناسبت په یو شمېر هیوادونو کې رسمي رخصت وي او نارینه د خزو حقونو ته د درناوي په موخه هغوی ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا ورځ په رسمي توګه لمانځل شوې نه ده. او د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز سربیره د دولتي ادارو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځول شوې دي. دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا په دې هیواد کې د آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو غوښتي چې د روانې مارچ میاشتې تر پایه دې له پاکستانه ووزي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون جمعه خبره کړې خبرداری ورکړی چې چیرته د کډوال په خپله خوښه ونه وزي د اپریل میاشتې له پیله به یې په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداری په داسې حال کې تکراروي چې وړمه ورځ 190 افغان کډوال د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې نیول شوي وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټوکو په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې مشت افغان کډوال بیا وایي د قانوني اسناد درلودو سربیره د پولیسو لخوا نیول او ځورول کیږي. یو افغان کډوال پرون وروسته له هغې د جرمني د ختیځ ښار مکدیبورګ په یو روغتون کې سا ورکړه چې د پولیسو په ډزو ټپي شو. د مکدیبورګ پولیس وایي دوی سهار مهال د مکدیبورګ د جنوبي سیمې شونبیک یو اپارتمان ته هله راوغوښتل شوله چې دې 26 کلن افغان خپل یو همزولی جرمن د چړې په وسیله ګوښلی و. د پولیسو ویاند وایي چې په نتیجه کې پولیسو د افغان په ډزو ویشت او ټپي کړ چې وروسته یې په روغتون کې سوار کړه. ویاند زیاته کړې چې د دې پیښې له تروسه روښانه شوی نه دی. د پولیسو په وینا د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې ویشتل شوی افغان کډوال د 2022 کال په نومبر میاشت کې جرمني ته راکډه شوی و. بل پلو بیا د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو فدرال ادارې پرون اعلان وکړ چې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د هغو خلکو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی چې د هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. دا اداره وایي چې په جنوري او فبروري میاشتو کې په ټوله کې څه کم 10,000 کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 30% کموالی ښیي. د جرمني د کډوالو د ادارې د راپور له مخې له دې دلی تر ټولو ډیر غوښتنلیکونه نمړي د سوریایانو و چې شمیر اته زرو ته رسیږي، ورپسې افغانان و. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر پرون ویل د ارقام ښایي چې موږ د دوامداره اقداماتو له لارې د غیر قانوني مهاجرتونو بهیر څومره ځنډوو. نوموړی وایي چې له دې اقداماتو سره په یو وخت کې خورا ډېر کسان له جرمني څخه ایستل کیږي چې شمېر یې د 2023 کال پرتله 30% زیات شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ته یو لیک استولی او په هغه کې نوموړي ته د تهران د ټي وي پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ټرمپ یو مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ ثبت شوی وویلی دی چې دا لیک یو ورځ مخکې استولی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په لیک کې لیکلی دی چې هیله من دی خامنئي په خبرو کې کتنه ځکه په بخښنه سره خبرو ته ځکه کینی چې خبره پوزی اقدام ته ورسیده نو کار به خراب شي. د دې برخې ځینې برخې پرون خبرې شوې او پاتې برخې به د یک شنبه پورې خبرې شي. ټرمپ په دې مرکه کې ویلي چې دې خبرو ته ترجیح ورکوي ځکه د په وینا له دې خبرو څخه داسې موافقه ترلاسه کیدی شي چې د پوزی بریا په څیر ښه نتیجه ورکولای شي. ښاغلی ټرمپ وروسته په سپینې ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال هم هیله څرګنده کړه چې په نژدې راتلونکي کې به د ایران سره یو موافقه ترلاسه شي. شي. ترامپ د ولسمشرۍ په نوموړي دوره کې له هغې اټومي موافقې و چې په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ لاسلیک شوې وه. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په مجله کې سره دا مطلب واوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، نن د مارچ اتما د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا د ورځې په مناسبت نړیوالو بیلابیل کنفرانسونه جوړ کړي وو چې د ټولو غوښتنه په ګډه له طالبانو په افغانستان کې له ښځو د بندیزونو لرې کول دي. خو افغان ژورنالیستان بیا شکایت کوي چې طالبانو پر دوی بندیزونه د پخوا پرتله ډېر کړي.
پت نور ولایاتو ته په کندهار کې د ظلم او جبر ډېر زیات مخته تللی دي. هر فرمان چې صادریږي هغه لومړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نو خبري اعلان ته معلومات نور کول کیږي.
وړاندې به د دې خبرې اعلانو د ژوند په اړه باندې چې څنګه دوی په دغې سختو شرایطو کې اطلاع رسنۍ کوي جزئیات درکړو. همدارنګه د ښځو هغه پیغامونو دا چې د طالبانو لخوا پر دوی د وضع شویو بندیزونو په اړه د دوی غوښتنې له نړیوالو څه دي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. او دا چې په د امریکا د مرستو په کمیدو سره په یو شمېر سیمو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي، د خلکو اندېښنې څه دي؟
ډېر زیات خوشحاله وو چې کلینیک راغی، خو بیا هم چې بېرته بند شو نو موږ ډېرو ستونزو سره مخ
شو. چې په کومو ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونه تړل شوي، په دې هم درسره راپور لرو. نو مقاله مشته
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زعفریدا سیال د شفیق ارزو تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. نن د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. د ورځ په ټوله نړۍ کې په دې هدف لمانځل کیږي چې په ټولنی ژوند کې ښځو ته پراخه ونډه ورکړل شي او ورسره د ښځو لپاره داسې فرصتونه رامنځته شي چې پر ځان بسیا شي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ په ورځ پر ښځو د محدودیتونو کړۍ تنګوي او نوي بندیزونه اعلانوي. تفصیل له احمد تکل اورو.
نړیوال نن د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ لمانځي. په دې مناسبت د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، نړیوالو ادارو او فعالانو د پیغامونو په سر کې له افغان ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند یادونه شوې. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هی دربار ازادي راډیو ته ویل چې دوی د افغان ښځو د حقونو لپاره ډېره اندېښنه لري.
This year as we mark International Women's Day, Human Rights Watch
سکل چې موږ د خزو نړیواله ورځ لمانځو، د بشري حقوقو د څار سازمان په ځانګړي ډول په ټول نړۍ کې د استبداد له لوري د خزو حقوقو ته په ورپی خو غواخونو تمرکز کوي. طبعا افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې موږ یې له پلوه ډېر اندېښمن یو. افغانستان نه یوازې تر اوسه د خزو د حقوقو تر ټولو لوی بحران دی، بلکې دا بحران په داسې حال کې چې طالبان سرغړونه ته دوام کوي ډیر جوار او د پام واړه دی.
خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن بار په عین حال کې د افغان ښځو په ملاتړ د وروستیو هڅو ستاینه وکړه. هغه د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د لوی مشر او نورو چارواکو د نیولو غوښتنه او په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندنې په برخه کې د نړیوالو په ملاتړ کې پرمختګونه د دې هڅو د بریا د مثالونو په توګه یاد کړل. د افغانستان د ښځو د اعتراضي غورځنګونو ائتلاف پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ښځو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ او په تیره په افغانستان کې د ښځو د تاریخي مبارزې او د هغو حقونو د یادونې او لمانځنې لپاره چې تر پخو لاندې کیږي یو فرصت دی. د دې غورځنګ غړي سهیلا ګلستانی د دې سازمان پر ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې له نړیوالو وغوښتل چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې ښځې د تاریخ له تر ټولو ستونزمنو دورو څخه تیریږي. موږ د افغانستان د ښځو د اعتراضي غورځنګونو ائتلاف په دې ورځ یو ځل بیا پر خپلو حق غوښتنو ټینګار کوو او له نړیوالو غواړو چې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي.
د بخښنې د نړیوال سازمان د برخې څیړونکي میترا مهران په یوه لیکنه کې چې پرون د دې سازمان پر وې پانه خبره شوه. د افغان خزو د ملاتړ لپاره د نړیوالو پر وجدان غږ کړی دی. نوموړي لیکلی دی چې له خزو سره د طالبانو سیستماتیک او بنسټیز تبعیض هغه حد ته رسېدلی دی چې خزی او نجونې لا په انسانانو کې نه شمېري. د اغلې مهران په وینا په افغانستان کې نه یوازې د خزو او نجونو حقوق د قانون په اساس تروړل کیږي، بلکې طالبان داسې پالیسۍ عملي کوي چې له مخې د ښځې دنده یوازې د ماشوم راوړل او لویول، هغه هم د کور د دیوالونو په منځ کې ده. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو کړۍ نوره تنګه کړې، راپورونه وایي چې په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ښځې د تراویح لمانځه ته لتلو منع کړي دي. په هرات، پلازمینه کابل او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې په تیرو کلونو کې ښځې د روژې په مبارکه میاشت کې جامع جمعتونو ته تللې او هلته یې د ښځو لپاره په ځانګړو ځایونو کې د تراویح په لمانځه او د قرآن کریم په ختمونو کې برخه اخیسته. په هرات ولایت کې یوې سرچینې چې د امنیتي ویرې له کبله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادۍ راډیو ته ویل چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای د خپلې سیمې جامع جماعت ته ولاړ، خو هلته او د څنګلورو سیمو په جماعتونو کې دوی ته د تراوی اجازه ورنه کړل شوه. طالبانو په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوی، په تدریجي ډول ښځې د ټولنیز ژوند له ټولو برخو څنډې ته کړې دي. د افغان ښځو د تشکل په نوم د فعالانو یوې ډلې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د مارچ اتمه د افغانستان د ښځو لپاره تور ورځ او هغه ورځ ده چې د ښځو خاموش پرهرونه، بېغږه چیغې او له حسرتونو ډک کاته د کابل، هرات او کندهار په کوڅو او زرګونه نورو برخو کې لیدل کیږي.
پاره پور کې مور د لچ د نن د مارچ ته مې د خزو د پیوستون د نړیوالو ورځې په مناسبت نړیوالو همدرنګ افغان خزو د حقونو فعالانو پر نړیوالو غږ کړی و چې په افغانستان کې د پر طالبانو فشار اړې ترسو پر خزو انجونو وزه شوی محدودیتونه لري کړی. بل پلو بیا په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبر اعلان یو درسنی او کارکونکي وایي د طالبان د حکومت له خوالو سخت محدودیتونه سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کوي چې ډیر وخت پرې د لګول شو بندیزونو محدودیتونو له امله په اسانه معلوماتو ته لاسرسی نه لري او دې وضعیت یې په کار او فعالیتونو اغیزی کړی دی. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د افغانستان په بیلابیلو لویو ښارونو کې یو شمېر افغان خزینه خبري اعلان یې داوي کوي چې د طالبانو حکومت له خوا له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه وکړل چې روان وضعیت پر کار منفي اغیز کړی او حتی په خبره یې په اکثرو مواردو کې اړینو معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیول کیږي. په مزار شریف کې د یوې نړیوالې رسنۍ افغاني خبريالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د رسنۍ نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
این هوایدوس که در 3 سال پسین زیر حاکمیت طالبان خبرنگاران و رسانه ها آزادی بیان لازم را ندارند.
به قرارت چی پتی رو دریو کلونو که دی طالبانو پا وکمانه که رسانه یا خبری الان خپل لازم آزادی نلری. سدیوی خزینه خبری الی پتوگه تر اوسه یو زل هم نیم توانی دلی چی دی دوی در چارواکو معلومات وخلم. بل طالبانو آن ها سریالونه و فلمونه هم بند کری چی خزی پکیوی. رسنیو کې حجاب پر خزینه اجباري کړه او اوس د خزینه وو په مختلط حضور سیاسي تفریحي ټولنیزې خبرونه هم بندې دي.
خو په کندهار ولایت کې ځینې خزینه خبرې اعلانې د حالت بدتره بولي. په دغه ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو یوې خبریالي آریا رحمت ازادي راډیو ته وویل
په نور ولایتو کې ممکن اجازه ورته ورکوي، اما په کندهار ولایت کې نسبت نور ولایتو ته په کندهار کې د ظلم او جبر ډیر زیات مختتللی دی. هر فرمان چې صادریږي هغه لومړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نو خبرې اعلان ته معلومات نور کول کیږي، شزنه ته پیښي نور کول کیږي، په انسانان کې لا نشمیري. نو بدبختانه چې هیڅ ډول معلومات لاسرسی موږ نه ستلودلای.
د محدودیتونو او مقرراتو ډیرای خزینه خبری اعلان ژورنالیستان او درسنوی کارکونکي هان اړويستلې چې دندې پرېږدي. دا خبره په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون پخوانی ژورنالیست مجد عزیزی کوي. د ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه با گذشت این 3 سال در افغانستان هیچ بانوی که کارمند رسانه‌ای است نتوانسته
لبد مرغا پتیرو دے دریو کلونو کی ہی چے وخزینا چو پر رسنیو کے کار کوئی پسامتو گا فعالیتو نو شکڑائی دا چو ول اسما کار رسنیو سر پایتا ورسید یو لاملی حمدہ منتو دیتو نو بل اقتصادی سنزے وی چیز مونگ دا خصوصی رسنی درلو دے افغانستان کی سخت زیاد محدودیتو نلگو شوی سفکر کوم کدا وزیاد حمدہ سے دوام مکڑی راتلون کی بد بیان آزادی پنم هیچ هم نوی
که چه هم ده طالبان ده حکومت ویان زبیح الله مجاهد او دودوی ده اطلاعات و کلتور وزارت ویان او چارواکو ده ده غیده و پاره ده آزادی رادیو پختنی جواب نکلی خود در دیوران ده طالبان ده حکومت بیلا بیلو چارواکو بیا له خزینه خبر اعلان سره ده سم چلند خبره کردی و ده غراز ده دوی ده حکومت ویان زبیح الله مجاهد آزادی رادیو سره خبرو کی ویلی و چه ده اسلامی شریعت او ملی ارزښتونو په چوکاټ کې ده رسنیو او خبر اعلانو فعالیتونو ته ژمن دي خو دوی له ماسک او بشپړ حجاب پرته په رسنیو کې د خزینه او ظاهریدو ته اجازه نه ورکوي او په خبرونو کې د نارینه میلمه او مخاطب سره پر خبرو یې بندیز لګولای دی د آزاد رسنیو او خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خزینه خبریالانو او ژورنالیستانو لپاره تر بل هر وخت شرایط سخت او په خبره یې فشارونه زیات شوي دي د دې ډلې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر فقط در بزرگ شهرها مانند هرات، کابل
تا محلی وزی و سلوی غرونو لکه مزار شریف کابل و هرات که پری رکم اکچه کار که بی هقه هم یوازی درسنه یو پستودیو گانو که دویدی طالبانو لخوادی محدودیتونو لامنا کنفرانسونو خبری راپورونو لپاره بهر نشیوه تلای پتی رو دریو کلونو که طالبانو درسنه یو پاره دویشت فرمانو نصادر کری چه ویه یوازی دیخی زین خبری الانو
که څه هم نوموړي ونه ویل چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو فعالو خزینه خبریالانو ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر څومره دی خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1100 خزینه خبریالانو په رسنیو کې کار کوي چې اوس دغه شمیر 1500 تنو ته راټیټ شوی دی دا یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي خو پر ښځینه خبریالانو او ژورنالیستانو محدودیتونو بیا تر بل هر وخت دا رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي ځکه په افغانستان کې رسنۍ د ښځو لپاره یوازینی ادرس دی چې دوی پکې دندې ترسره کولی سي طالبانو د 2021 کال په لومړیو کې په رسنیو کې د خزینه او د مخ پټولو یا ماسک لګولو فرمان صادر کړ دغه راز د 2024 میلادي کال په لومړیو کې بیا په اکثرو ولایتونو کې په راډیوګانو کې نه یوازې د خزینه کارکوونکو پر نارینه میلمنو او له نږدې د مخاطبینو سره پر خبرو محدودیتونه ولګول بلکې آن د نارینه وو په خبرونو کې د خزینه اورېدونکو په اړیکو ځواب ویلو هم بندیز ولګاوه
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو د اوکراین پر قلمرو د روسیې د تیرو څو ورځو له لویو حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیا په بندیزونو ګواښلې ده هغه له ټرمپ ویلي د وروستیو هڅو هدف دا دی چې مسکو په اوکراین کې اوربند ومني او بالاخره د سولې معاملې ته لار هواره شي تفصیل احمد تکل نورو
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې پر اوکراین د روسیې پراخو عملیاتو ته په پام سره دای پر مسکو د پراخو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي ښاغلی ټرمپ پرون پر ټروت یا حقیقت ټولنیزې شبکې ولیکل د حقیقت ته په پام چې روسیا د جګړې په ډګر کې پر اوکراین بمباري کوي نو دای د اوربند او د سولې د وروستۍ موافقې تر مهاله پر روسیې د پراخو بانکي بندیزونو او نورو بندیزونو او همدارس د تعرفو د لوړولو په اړه غور کوي ټرمپ د احتمالي اقداماتو په اړه جزئیات نه دی روښانه کړي د امریکا ولسمشر د جنوري په شلمه له لوړې څو ورځې وروسته ویلي و چې دای به د مالیو تعرفو او بندیزونو له لارې روسیا له اوکراین سره خبرو ته اړه کړي خو تر اوسه یې دا اقدامات نه دي اعلان کړي په تیرو څو اونیو کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ټرمپ خبرو ته د روسیې د کینولو یادونه کوي خو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې د فبروري په 28مه هغه مهال چې نوموړي له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله لفظي شخړه وکړه او بیا یې وویل چې زلنسکي سوله نه غواړي ښاغلی ټرمپ پر ټروت شبکې په خپل پرونی بیان کې غوښتنه کړې چې روسیا او اوکراین د همدا اوس مخکې لدې چې ډیره ناوخته شي خبرو ته کینی. د دې بیان له خپرولو وروسته ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې څرګنده کړه چې دی لا هم باور لري چې پوتین سوله غواړي، خو د ده په وینا پر اوکراین باور نشي کولی. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا اوکراین ته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ویې ویل چې دی غواړي ځان پوه کړي چې آیا اوکراین په رښتیا سولې ته چمتو دی که نه. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره وویل چې روسیې پر اوکراین د شاوخوا اتیا توغندیو او بلستیک میزایلونو او ورسره د نږدې 200 ډرونونو په وسیله برید کړی. زلنسکی زیاته کړه چې په دې حملو کې د انرژۍ بیلابیل تاسیسات او د ملکي وګړو سیمې په نښه شوې. د حمله د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد د انرژۍ پر تاسیساتو دیرشمه لویه حمله ده. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې راتلونکې اونۍ له اوکراین څخه یو پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره په غونډه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز وویل چې دای او د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به په سعودي عربستان کې له اوکراینی پلاوی سره وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبی هوا ویل پرونې له ښاغلي روبیو سره د سعودي د روانې غونډې په اړه رغنده ټلیفوني خبرې وکړې.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې متشبث ښځې د حکومت د بندیزونو څخه شکایت کوي. په دې ولایت کې متشبث میرمنې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونو یې اقتصادي فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. دغه ښځې وایي چې دا مهال په کورونو کې کار کوي او شکایت لري چې د محدودیتونو له امله نشي کولی د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسمه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبث ده څو کاله وړاندې دا کارخونه جوړه کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 40 میرمنو پکې کار کاوه، خو اوس یوازې 6 میرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال 6 ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې 40 ډیرش او 40 میرمنو ته د کار زمينه برابره کړې و، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډیر کارمندان ولرم.
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړه چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سم وو، اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي. مخکې پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان بیا د ویزې مشکل دي، موږ خو نه شو کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکړو یا یې واستو، نو موږ یې خپله وړو. نو هغه یو خو په میاشتو زموږ ویزې نه راځي، دا غټ مشکل دی موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپله یوازنۍ سرپرست خپل د کور یم چې ټوله مشکلات هر څه زه خپله د خیاطۍ د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دغه نوغه بیخي ډېر زموږ پر اقتصادي بیخي ډېر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبث د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، د هم شوونځي پرې شوت او د خیاطۍ کارې پیل کړ. دا زیاتوي چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړی بازار نه لري، چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم ورستر بلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
هر نجلۍ لپاره ډېر څنګه ډېر سي ودي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرې دي. بیا طالبان راغلل، هر څه بند کړل، نه سینټر شته نه شام څه،
بیخی مون په کور کې ناست یو اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطي ته راغلي چې بل څه سانه بله م خیاطي ته مخ کړی دی چې د هغې نه موږ خپل ستونزې پوره کړو خپل د کوره به وځینې کې چې څه زده کړو د دنیا په مقابل کې نو په دې باندې خپل اصلي خو هر نجلۍ ارمان لري چې ځان څخه یو شی جوړ کړي خپل په پښو باندې ولرېږي لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم خو چې کله طالبان راغله هر څه مخ باندې کړی دی
په کندهار کې ډېری بېوزله میرمنې د لاسي صنایعو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي خو د بازار د نشتوالي او حکومتي محدودیتونو له کبله د دوی کارونه ورځ تر بلې کمزوري کېږي پخوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړی بازار موجود و چې هغوی د خپلو تولیداتو د پلور لپاره کارولی سوای خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی وروسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ سوی دی د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولی د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو ښځې له ټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه منع کړې او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کولو هم بندیز ولګاوه سربیره پر دې د ښځو لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري
په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو یو شمېر وړاندې کوونکي بنسټونه وایي د امریکا د بهرنیو مرستو کمیدو په دغه هیواد کې د ډېرو روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډولي او یا یې هم بند کړي دي د روغتیا نړیوال کلسټر او د روغتیا نړیوال سازمان په یو ګډ راپور کې زیاته کړې چې په دې وضعیت کې مهم روغتیایي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو لاسرسي کچه د پام وړ کمه شوې ده دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته د نلاسرسي شکایت کوي او چې هم تازه ویلي چې د روان میلادي کال په افغانستان کې یو شمېر وګړي مناسب روغتیایي خدمتونو اوبو ته لاسرسی ونه لري تفصیل په دې راپور کې اورو
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر چې د څو نړیوال سازمانونو جوړه شوې شبکه ده وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو بندیدو په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د یو سلو اووه شپېته روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډولي او یا هم تړل سوي دي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ د دویمې دورې په پیلېدو د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویې ویل چې دا مرستې باید وارزول سي او په خبره یې دا د امریکا د ګټو او ارزښتونو سره سمون نه لري د WHO او روغتیا نړیوال کلسټر په ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په شپږمه د ریلیف پر ویبپاڼه خپور شوی او د فبروري له 25مې د مارچ تر څلورمې نېټې موده پکې ارزول سوي راغلي چې دې اقدام مهمو روغتیایي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو د لاسرسي کچه ته پام وړ کمزوري کړې ده راپور کې راغلي چې د دغو مرکزونو د فعالیتونو ځنډېدل یا بندېدل چې د بیړنیو مرستو د پروژو له ملاتړ برخمن و په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات خلک اغېزمن کړي دي د دغه راپور له مخې د افغانستان په ختیځ کې د 50 روغتیایي مرکزونو ځنډېدل یا تړل کېدو سره دا سیمه تر ټولو زیات اغېزمنه سوې ده د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالمنان لایق هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ ډېر زیات خوشاله وو چې کلینیک راغی خو بیا هم چې بیرته بند شو نو موږ ډېر ستونزو سره مخ تقریبا موږ لس 15 میله دغه موږ د خپل مرکزي کلینیک سره واټن لرو او دلته موټرې نشته پیاده مزل دی یو ساعت تقریبا سړک ته وځو دغه زنانه بیماران چې موږ ولرو هغه تر هسپتاله نه رسیږي داسې وخت هم راغلی چې زموږ ماشومان زیږون په لار کې دغه زنانه وکړه
WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې د فبروري په 25مه او د مارچ په 3مه نیټه هم په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډېدو په افغانستان کې د شاوخوا 1510 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړل سوي چې په ټول هیواد کې 4 میلیونه خلک اغېزمن کړي دي د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي روان میلادي کال به په افغانستان کې 14.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې لنګونو سره مخ سي. او چا په خپل نوی راپور کې چې د مارچ په شپږمه د ریلیف پر ویپاڼه خپور شوی ویلي چې افغانستان له سودان وروسته بشري مرستو د 2.9 میلیونو اړمنو خلکو په لرلو د اړمنو له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی. راپور زیاتوي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 20 میلیونه خلک کافي اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري. 14.8 میلیونه وګړي به د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ سي او په ټکو یې 8.8 میلیونه ښځې او ماشومان به د تغذیې ملاتړ ته اړتیا ولري. په افغانستان کې ځینې خلک هم وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. د پروان ولایت د چاریکارو سیمې اوسیدونکي زکی وایي چې دا او ماشومان یې په چای او وچې ډوډۍ د روزي شپې ورځې تیروي.
تا په کور کې نفقه ګټونکی او داسې څوک ونه لرو چې مرسته را ورسوي نو زموږ به څه حال وي. همدا اوس بې حاله پرېوتم. د چای او وچې ډوډۍ به څه جوړ شي؟ ماشومان مې هم زما په شان راویښ او وچې ډوډۍ او چای خوري. که ګاونډیان څه ولري رالیږي، خو چې وی نه لري
له دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د امریکا د بهرنیو مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت د بدېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
ساعت